السلام علیکم درنو اوریدونکو او په ټلویزیون زمنګ لیدونکو دا د سپینې خبرې یا د روک راست خبرونه ده او مونږه ز سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب نن قربانی یو.
بله، سلام های مرا هم بپذیرین شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه روک راست اسپین خبره. خوشحال هستم که به همراهی همکارم سید سلیمان آشنا این برنامه را گردانندگی میکنیم.
منګه په افغانستان کې د بشري مرستو په نویت او د پدی وجبانې چې ولې نړیوالې مؤسسې په دې اندیښمنې دي چې دغه مرستې په هغه ډول چې دوی غواړي خلکو ته نه رسیږي یا څه ستونزې پدې شته، موږ په دغه موضوع باندې نن بحث لرو او د میلمنو نظرونه.
بله، همچنان فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر ابراز نگرانی کردن که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و یک نشست در دوحه قرار است که اونا سازماندهی بکنن و از نمایندگان هلال احمر و صلیب سرخ جهان خواستار شدن که در اینجا شرکت بکنن. همچنان آقای آشنا به مورد نخواد باشه که در این رابطه گزارش را پخش بکنیم که در او نماینده ویژه منشی ملل متحد در امور افغانستان نگرانی خورده در مورد بودجه بسیار اندک برای ادامه کمک رسانی در افغانستان ابراز کرد.
بله، بیخی معقول ده.
بله، این گزارش از نجیب خلیل میشنویم.
اندریکا ریتواتو، مسئول هم آهنگی کمک های بشری در افغانستان، میگوید که تا کنون از جمله 3.6 میلیارد بودجه مورد نیاز تنها 6% آن از سوی جامعه جهانی فراهم شده است. به اساس گزارش سال قبل دفتر هم آهنگی امور کمک های بشری ملل متحد، به دلیل کاهش بودجه این سازمان مجبور شد تا کمک های غذایی به 18 میلیون افغان را متوقف سازد که این کاهش کمک تأثیر مستقیم بر کودکان داشته است. رویا با احتیاط با قاشق به دخترش شیر می دهد و دعا می کند که نوزادش از وضعیتی که از هر 10 کودک خردسال یکی آن در افغانستان به آن مبتلا است در امان باشد. این کودک 9 ماهه پیش از این 3 بار در شفاخانه در ولایت بدخشان بستری شده بود، زیرا مادرش در شیر دادن مشکل داشت. حسینه 22 ساله و همسرش نورالدین به صورت داوطلبانه در یکی از صدها مرکز صحی که توسط یونسف در بدخشان ایجاد شده کار میکند. حسینه میگوید
هفته و هفته مریجا ریفر میکنیم، یا مادر ما تفلار زنکار جمع میکنیم، تفلار وزن میکنیم، سوی تغذی باشه موک میکنیم، سوی تغذی باشه به مرکز صحی. در تابستان چیز هسته که زیاد ایسال هسته، ایسالات زیاد هسته و از طریق ایسال کفلا لاغر میشه، سوی تغذی زیاد پیدا میشه، سوی تغذی مبتلا میشه. ما ریفر زیاد داریم در چیزی تابستان، ریفر میکنیم، سوی تغذی با رفته مواد چیزی.
بر اساس گزارش ملل متحد 10% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان دچار سوی تغذیه و 45%شان به دلیل تغذیه نامناسب نسبت به سن خود کوتاه قد هستند. دانیل تیم، مسئول ارتباطات صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین سطح قد کوتاهی در جهان را در بین کودکان زیر 5 سال دارد.
اگر در 2 سال اول زندگی کودک سوی تغذی تشخیص و تداوی نشود، وضعیت قد کوتاهی غیر قابل برگشت می شود و کودک آسیب دیده هرگز نمی تواند از نظر ذهنی و جسمی با توانایی کامل خود رشد کند.
آقای تم می افزاید که این حالت نه تنها برای هر کودک غم انگیز است، بلکه تأثیر منفی شدید بر توسعه کل کشور می داشته باشد. پس از تسلط طالبان و خروج نیروهای خارجی از ماه آگوست سال 2021، افغانستان با بحران شدید اقتصادی و بشری روبرو شده و در کنار سایر سکتورها نظام صحی این کشور نیز با بحران مواجه است.
گزارش همکار خود در رابطه با وضعیت سوی تغذیه ها در اطفال در افغانستان شنیدین. امیدوارم که پیشتر همکار ما هم گفتن در رابطه با وضعیت امداد رسانی بشری در افغانستان در این برنامه روک راست سپینی خبری صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی، و جناب آقای محمد الماس مومند، مسئول امداد رسانی در بنیاد قمر هستند.
زه دواړو میلمنو ته مونږ هرکلی وی. ستړي مشه یادل صاحب او مومن صاحب، تاسو په خیر راغلی. لکم چې واورېدل، زموږ چون د بحث موضوع هم دا ده، او خاصتا دا چې په افغانستان کې دغه د بین المللي مرستو په خاصه توګه ځکه ذکر کوي چې میلیاردونو ډالرو یادونه پکې کیږي، چې دا مستحقو ته رسیږي که نه رسیږي. مومن صاحب، که اجازه راکړئ اوله پوښتنه به ستاسو نه مطرح کړو چې دغه لویه اندېښنه چې دا بشري مرستې افغانستان ته ځي، دې کې څه شی ده؟ یعنی تاسو په خپله چونکې عملته خیریه کارونه ډیر کړي دي او بنسټ لري، که لږ زموږ اورېدونکو او لیدونکو ته معلومات شریک کړئ چې دا لویه ستونزه د بشري مرستو په رسولو کې افغانانو ته څه شی ده؟
اول هر څه نه مخکې سلامونه قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته، خصوصا تاسو محترم ادارې کارکوونکو ته. اشنا صاحب، له هر څه نه مخکې باید په دې اعتراف وکړو چې کوم نهادونه، خصوصا بهرني انجوګانې یا هغه خیریه بنسټونه چې بهرني دي او دلته غواړي مرستې وکړي، اصلا زه په دې کې پړ دی ګڼم، ځکه اکثره دوی چې دی کوشش داسې نه کوي چې دی چې کوم ځای کې مستحق خلک، خصوصا زما هدف دا دی د اطرافو، که چېرته ښار ته مونږ په نظر وګورو ښاري ژوند چې دی، که هر څنګه وي، یو کورنۍ کولی شي په هر ترتیب باندې ځان ته نفقه د ورځې یو څه پیدا کړي، ولې زیات مشکلات ستونزې زیاتې چې دي هغه په لرې پرتو سیمو کې دي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې هغه په دا تېرو لسیزو کې جنګ ځپلي وه. هغلته حتی مونږ چې کله ورځو په ډېرو سختو، البته هغه ځای ته مونږ ورځو چې هغه ځای حالات مونږ ګورو، مونږ داسې احساس کوو چې په ښار کې الحمدلله خلک ډېر ښه دي. نو زه چې زیات مطالعه کوم د بهرني انجوګانو یا د امداد رسونې چې کوم ټیمونه دي، دی فقط هغه بسائنه په دې کوي چې کوم ښار کې دی ته مخته راځي، یا هغه د دې سفرونه لنډوي، یا فرض کړه هغه انټرنل یا داخلي هغه کوم مصارف دي کموي، د هغه وسایلو څخه دی کار اخلي، یا مثلا د کارمندانو استخدام کې دی هغه کې غواړي چې هغه کاس کټنګ په اصطلاح مونږ ورته ووایو که نه. نو دغه شی دی په نظر کې نیسي اکثره چې مونږ دغسې اطرافو ته ځو. لرې مثلا په مثال کې به یو ولایت درته ووایم، پکتیکا ده، یا فرض کړه نورستان دی که نه، غربي نورستان دی، یا مثلا د نورستان مختلف ولسوالۍ دي. له هغه ځایه هېڅوک خبر نه دي نه هلته څوک ورځي. نو زه په دې باید زه اعتراف کوم چې عمده مشکل ده، ستونزه خصوصا په دغه بهرني موسساتو کې دي چې فقط دی هغه ښاري ځایو ته ګوري او دغه فلرو اطرافو دغه ساحو ته نه ګوري. او دوهم قدم کې باید ووایم چې زمونږ خپله چې کوم زمونږ ستاسو په لورې په دغه کلو یا بانډو یا په اطرافو کې چې کوم ملکان زمونږ دي، نو د تېر لسیزو ته په نظر کې که مونږ وګورو، اکثرا دوی داسې بلد شوي چې د امداد رسونې چې کوم خیریه یا خیریه ټولنې دي، د هغې مشرانو سره په ارتباطات یا نور نو هغه په عامه اصطلاح کې به درته ووایو، بس هغه یو څه چې په خپل منځو کې سره اخوا دفا کې، نور هغه خل چې څوک لري نه نه واسطه لري نه څوک هغه لري، نو هغه اجزان په خپل منځ کې دغه سې پاتې وي.
نور تفصیل به وروسته اخلو، خامخا عدل صاحب ته رجوع کوو.
تشکر جناب آقای الماس مومند. آقای عدل، با تقدیم سلام خدمت شما و تشکر از حضور شما در برنامه، میخواستم بپرسم که در ای اواخر خب گزارش های متعددی از طرف WFP، یونیسف و اخیرا از فدراسیون صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر هم بنش رسیده که بودجه بسیار اندکی دارن برای ادامه کمک رسانی در افغانستان. به نظر شما این نهادهای امداد رسان چرا چی نگرانی دارن در افغانستان؟ آیا کمک ها درست نمیرسه؟ آیا مدیریت درست نمیشه؟ نظر شما چی هست؟
درود بر شما جناب آصفی گرامی و همکار محترم شما جناب آقای آشنا، و همچنان مهمان برنامه شما جناب آقای الماس مومن. خدمتتون عرض بکنم که این معضله اتفاقا از امروز نیست که مردم افغانستان در برابر تغییراتی که در افغانستان از لحاظ سیاسی صورت میگیره و این تاثیر بسیار مستقیم بالای اقتصاد مردم هم داره، متاسفانه در 20 سال جمهوریتی که آقایون کرزی و احمدزی در رأس قدرت بودن، در اون زمان هم این کمک های بشردوستانه از طریق های مختلف از طریق سازمان های بین المللی، از طریق سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف به افغانستان سرازیر می شد. اما نسبت عدم مدیریت درست و مداخله یک تعداد از فساد پیشگان، متاسفانه مستحقین به شکل همه جانبه و مکمل نمی رسید. به طور مثال من خوب بیاد دارم که در یکی از کنفرانس های بین المللی که در کشور سوئیس برگزار شده بود، جناب آقای اشرف غنی احمدزی در این کنفرانس در سالهای اخیر قدرت خود به شکل بسیار واضح و پوستنده به اصطلاح بیان کرد که 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. این در حال است که جامعه جهانی، ناتو، امریکا با تمام قدرت خود به میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر کردن، ولی مردم، یعنی 27 میلیون انسان یا بیشتر از 70% مردم زیر خط فقر بودن و این ادامه اونمو دوران اونمو مشکلات امروز هم دامنگیر مردم افغانستان است. از این لحاظ جامعه جهانی در رأس ملل متحد و سازمان های بین المللی مثل صلیب سرخ، مثل هلال احمر و اینها باید توجه بیشتر در ارتباط با مدیریت این مسئله داشته باشند که چطور بتوانند از کدام راه ها و طریق ها این کمک های بشر دوستانه را به مستحقینش مستقیم برسانند، نه اینکه بسپرند به گروه های یا کمپانی های که ادعا دارند ما این غذاها را تقسیم میکنیم یا این مواد اولیه کمکی را تقسیم میکنیم به ولایات، به ولسوالی ها، به قلیه جات، و او هم متاسفانه در مسیر راه دست به دست میشه و به مستقیم نمیرسه. یک قسمتش فروش میشه در بازارها، یک قسمت دیگهش پاکستان یا ایران یا کشورهای همسایه انتقال میشه و مردم در حالت بی‌سرنوشتی و گرسنگی باقی میمونند. ببینید همین لحظه که شما گزارش هایی را پخش کرده، چند میلیون کودک سالانه از سوی تغذیه میمورند، چند میلیون چند میلیون کودک دیگه اصلا رشد نرمال ندارن. این از لحاظ روحی و روانی و آینده افغانستان بسیار وحشتناک است که ما باید جلوی از این هر چی زودتر بگیریم. پس راه حل ای است که جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری مثل صلیب سرخ، مثل هلال احمر و اینها در همکاری مستقیم و همه جانبه با اون نهادهایی که داخل افغانستان است، چی هلال احمر است، چی امثال از اینا هست، کار را انجام بدن، سیستم را پیش بگیرن که اون محصولیت مستقیم بالای مردم افغانستان داشته باشد. من نظر ما این است که از کمک های به اصطلاح مواد غذایی آماده کرده برای مردم مدد معاش تعیین بکنن. همین پول از میره مستقیم برای مردم ها، نظر به خانواده ها، نظر به تعداد خانواده، تعداد مردم امون قریه تعیین بکنن، طور ماهوار برای مردم تقسیم بکنن تا ای که خودی از اونا بتانن امون مسیر زندگی خود شکل ایار بسازن که خودشان
بین آیت. تشکر. بله تشکر جناب آقای عادل.
بله او عادل صاحب، ستاسو د دې خبرو په تایید سره یو غټه پښتنه چې ډیر د عامو خلکو نه او حتی د ډیرو پخوانیو چارواکو چې هغه په دغه پروګرامونو راز کې و ماتره ده، زه غواړم چې دا د قمر بنسټ د مسول ښاغلي مومن صاحب نه په دې اړه واورو چې د افغانستان لري ولسوالیو ته ډیر سفرونه کړي او تر ډیره خبر دی چې دی موږ ته وایي چې مومن صاحب یوازې دا د بشري مرستو پاکیج یا په دې بستو کې د خوراکي توکي شامل دي که د دې بشري مرستو اساسات چې هلته په لرو ولسوالیو کې مثلا د پاکو اوبو درلودل مهم دي، یا د عادل صاحب چې مورته اشاره وکړه د راپور په اساس د ماشومانو سوی تغذیه مسله ده چې حفظ الصحه هلته ډیره ضرورت ده، د دې برخه کې مصرف کیږي، آیا د سرکونو جوړولو پروژې پکې شامل دي چې هغه یو بشري کار دی چې دغه د لرو پرتو سیمو خلک د ولسوالیو سره وصل شي او ولسوالۍ ښارونو سره، دغه تعلیم برخه، دغه ټول اجتماعي برخې چې انسانانو ته ضرورت دی د تم توجه کیږي د پیسې په کې مصرفيږي کې یوازې د خوراکي توکو چې یو کیلو غوړی دی او بوره د لک زره وړه بایت ورکړي او پامدې باندې مدام محتاج او ساتل شي کدا یوازې دا برخه ده کله په دې اړه معلومات راکې بلې
مهرباني اشنا صاحب عادل صاحب محترم هم دې نقطو ته اشاره وکړي ولې زه به ستاسو دې سوال په جواب کې دا وایم چې لله الحمد په دا اخیری څو میاشتو کې یا دا اخیری تو درې کالو کې زه شاهدم چې ځینې خصوصا مشرقي طرف ته زه بعض ولایتونو ته اطراف ولسوالیو ته ولاړم ځینې موسسو یا انجوګانو لخوا پیسې په دغه خلکو باندې نقدې ویشل کېدلې بیا ځایي حکومتي چارواکو دغه پیسې دې ته په داسې مشوره دې ته مشوره ورکړې چې دغه پیسو باندې باید دغه کلیوال خپل سرکونه جوړ کړي هغه پیسې حکومتي چارواکو د موسساتو له مسؤلینو سره په هماهنګۍ د کلیو د کور د قومي مشران سره په هماهنګۍ هغه پیسې داسې ترتیب کړي وي چې مثلا د یو کلی کې به فرض کړه 200 کورنۍ دي 50 کورنۍ روزمره یا مثلا 100 ځوانان روزمره دغه کلیوال خپل دغه سرک کې باید کار وکړي د هغه په مقابل کې چې کمی پیسې دي ته مشخص راغلي هغه بیرته د مست په شکل ورکړي تر څو پورې د دې کم بجټ دي ته مشخص شوی چې هغه تر څو پورې سرته رسیږي نو دغه کلی خپل هغه سرک چې کم لیمټ یا حد دی هغه در بر کلی پورې دغه سرک ډېر ښایسته ماشاءالله ډېر کقیر نه دی مګر مطلب موټر پکې ښه ښایسته تللی شي ځینې داسې کلی ما وکتل چې په همدغه پیسو باندې چې کومې مرستې مثلا فرض کړئ کورنۍ ته شپږ نیم سوه امریکایي ډالر راغلي دي هغه کورنۍ ته همدغه ډالر رسېدلي وړې په مقابل کې ترې کار اخیستل شوی کار یې همداسې اخیستل شوی چې د دوی خپل د کلي سرک چې د کلي سرک نه درلود هغه جوړ شوي دي دغسې ځینې مثبت کارونه شوي دي او دا چې هر چا دا مفکوره دې ته مخته ایښې ده او هر چا چې په دې کې قدم ایښی دی واقعا د ستایلو وړ دي ولې بدبختانه ځینې داسې انجوګانې هم شته دي چې لکه مخکې چې تاسو وویل یو دوه کیلو بوره یو کیلو چای مثلا غوړي د حل کې دغسې یو قسم ته روږدي کړي دي چې کله میاشت پوره کېږي نو دا چې څنګه خلاصېږي بیا د دی نو بیا منتظر انتظار شوي تر څو
یعنې دې نه غلطه انتباع وانه خستل شي چې دا هم بشري کومک دی شاید داسې کورنۍ اوسي چې همدغه یو کیلو غوړو او بورې او اوړو ته ضرورت ولري چې خدای مکه په دې بند نه شي اما هدف هم دا دی چې یو باثباته کار چې لکه تاسې دا د سرک کیسه وکړه دغه کې څومره به مصرفېږي اصلي هدف دا و بلې
بالکل اشنا صاحب شته دي بالکل اوس زه خپل د بنسټ به درته وایم موږ په ژمي او پروژه کې معمولا په دغه دوه وختونو کې په افغانستان کې کارونه نه وي ټکنی وي په ژمي پروژه کې په هغه ولایتونو کې چې سخت ژمی ولري هغه هلته طبیعي خبره ده چې کار نه وي موږ تقریبا 3000-4000 کورنیو ته پیکیجونه ورکړو چې هر پیکیج چې دی پکې حتی جرابونه نیولی تر خوراکي موادو یو عادي کور لپاره یو نورمال فامیلي لپاره یو میاشت یو نیمه میاشت دوه میاشتې بسینه کوي همدارنګه روژه کې موږ هم مواد ورکوو ولې په ټول په دغه نور وختونو کې مثلا زه ګرځم داسې خوندې زه ګورم کونډې ګورم چې هغوی د کار وسه او توان لري فرض کړئ یو خور سره ما په کونړ کې مشوره وکړه چې زه تاته څه وکړم چرګان در واخلم وینه چرګان ما ته ګټه نه کوي غوا در واخلم بالکل ما ته غوا واخله زما کور د پټیو په منځ کې دی هغه غوانه زه کوی سم زه خپل روزمره یو دومره عاید ترلاسه کړم چې زما خپل بچو ته یو څه شی پیدا کړم نو دغسې پروجکټ زما په نظر باندې چې هر انجو هر موسسه هر خیریه اداره دغسې شی په نظر کې ونیسي تر څو پورې اساسي او بنسټیز
بله تشکر جناب آقای الماس مومن. پس از یک پیامی که بهش گوش میدیم بس خود با آقای عدل دنبال میکنیم.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شنوندگان و بینندگان عزیز، برنامه روک راست اسپین خبر است که با دو مهمان محترم جناب آقای دکتر حیدر عدل و جناب آقای محمد الماس مومن در رابطه با وخامت اوضاع بشری و وضعیت کمک رسانی در افغانستان صحبت میکنیم. جناب آقای عدل، به اساس گزارش ها گفته میشه که وخامت اوضاع بشری در افغانستان گره خورده با شرایط مثل چند دهه جنگ، بحران عمیق اقتصادی و دهی اواخر هم شوک های تغییر اقلیم. در حال حاضر اگر خب یکی با مو اصطلاح همیشگی است که بیشتر خوب است که ایواز ماهی دادن، ماهی گیری را باید برای مردم آماده بسازیم. آیا این کمک های بشری خب از یک نگاه ضرورت است که برسه، اما از نگاه دیگر چقدر ضرورت است تا در به شکل اساسی مثلا برای حفر چاه ها، مثلا برای کورس های که حرفه، کورس های حرفه‌ای و مسلکی که برای مردم آموزش داده شود تا اونا از اون طریق بتانن خودکفا شوند و چرخ اقتصادی رو پیش ببرن، چقدر میتونه مؤثر باشه و چی باید کرد در این زمینه؟
بسیار حرف دقیق است. ما متاسفانه در کشور از لحاظ مسائل زیربنایی هیچ اقدام در طول سالیان متمادی صورت نگرفته، نه تنها در این دو سه سال آخر بلکه شاید از دهها به این طرف. چنین کار شامل پلان کوتاه مدت و دراز مدت هر رژیمی که آمده نبوده، یا اگر بوده هم متاسفانه بنابر مشکلات یا جنگ یا مسائل اقتصادی به پایه اکمال نرسیده. امروز یگانه مسئله اساسی و بنیادی مسئله موضوعات زیربنایی است. ما اگر اقتصاد از تهداب اساس گذاری و پایه گذاری نکنیم، در اون صورت ما زندگی ما به شکل روزمره است. یعنی ما اگر کمک بر ما برسه ما زنده هستیم، اما اگر کمک های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی نباشه ما باید به گرسنگی بریم و یا از بین بریم و نابود شویم. از این لحاظ این پولی که از طرف جامعه جهانی جمع آوری میشه، از طرف ملل متحد برای کمک های بشر دوستانه و امثال از این جمع آوری میشه، این ظاهر قضیه هست. اما حرف شماست که ما برای مردم برای زنده ماندنش ماهی میتیم، اما ماهی گیری را ماهیات نمیتیم برای مردم چیگونه بتانن برای دراز مدت خودشان به جای برسن. از این لحاظ کوشش شود در قدم اول که توجه کشورهای بزرگ اقتصادی را جلب بکنیم ما، که تا اونا یک مقدار پول قابل ملاحظه برای مسائل بنیادی و اقتصادی و تهدابی در کشور بتن.
بله. یک مسئله دیگر ما میخواستم عرض بکنم آقای عادل، که چقدر ارزیابی دقیق از شرایط افغانستان صورت گرفته؟ خب نهادهای مختلف بین المللی و یا مستقل و یا انجیوها در افغانستان حضور دارن، و اساس اینجاست که نخست باید یک ارزیابی دقیق صورت بگیره از نیازهای مردم و سپس در سرمایه گذاری شود. نظر شما چی است؟
ببینید، من مطمئن هستم که در طول سالیان متمادی و خصوص در 20 سال که یعنی در 20 سال جمهوریت، این ارزیابی ها به صورت سیستماتیک و بنیادی و اساسی و مسلکی صورت گرفته. می دانستن که مردم افغانستان به زندگی روزمزد به جای نمی رسند، اما متاسفانه آنقدر فساد گسترده بود در این کشور، نه تنها مردم خود افغانستان یا اونهایی که در رأس قدرت بودند، بلکه آنهایی که زیر نام اینجوها، آنهایی که زیر نام کمپانی های خارجی و امثال از اینا آمدند، فقط خواستن که یک روپوش روی فعالیت ها بگذارن، یک چیز را نمایش بدن برای مردم به نام کمک، اما بیشتری از این پول ها کلش پس دوباره به کشورهای انتقال کرد که از اونجا آمده بود به نام این و آن و امثال از اینا. بناهن نه دولت ها دانستن در زمانش سر از این سازمان ها فشار بیارن که شما این پول های را که میتین ما باید در جاهای درست از این استفاده بکنیم، فابریکا ها را بسازیم، معادن استخراج بکنیم، زمینی کاریابی را برای مردم مساعد بسازیم، تحصیلات فراهم بکنیم، در پالوی از او ظرفیت هایی را به وجود بیاریم که زمانی که مردم از تحصیل فارغ میشن اونا در بخش موسسات وزارتخانه ها و بخش های دیگه جذب شوند برای کار. این عکسایی که شما اینجا نمایش میتین اکثریت ازیر شما اطفال رو میبینین که هنوز به سن 18 نرسیدن اما آمدن به نام کودکان کار در کشور فعال هستند. اینها آینده مردم افغانستان هستند، اینها چشم و چراغ مردم افغانستان هستند. اگر اینا تحصیل نکنن، اگر اینا مسلک عرفایی و منظم و یک چیزی را که آینده داشته باشن نیاموزن، این کشور در کشور امام روز مثل که امروز در فهرست بدترین کشورها از لحاظ اقتصادی قرار داره، ما در اولین شاید شویم چند وقت باید در
کشور. مننه عادل صاحب، وبخښئ وخت لږ نورم لرو، خو زه غواړم چې د مومن صاحب نه پوښتنه وکړم. مومن صاحب، ستاسو د خبرو کې مخکې چې ذکر کړی یو یادونم دا وکړله چې د یوې ښه مفکورې چې تاسو وګڼله هغه دا و چې د طالبانو د محلي چارواکو په منځګړیتوب باندې د بین المللي مؤسساتو د پیسو په ذریعه عامو خلکو دپاره داسې عام المنفیع پروژې جوړېدلې چې تاسې د سړک جوړېدو مثال ورکو چې دا د طالبانو محلي چارواکو دا پیسې ساتلې وه. عمومي نړیواله اندېښنه دا ده چې او د امریکا په حکومت انتقاد دا کوي چې تر ټولو زیات تمویل او بشري کومک کې د امریکا حکومت پیسې ورکړي چې په میلیاردونو ډالره دي، او دا باید د موجوده حاکمیت د لاس او د مداخلې پرته د افغانستان د خلکو سره کومک وشي چې په همدینو مثلا کېږي. یو دا کلک زره معلومات لري دا شریکی چې څومره د طالبانو حکومتي خلک په دې مرستو کې دخالت کوي. یو دویم دا چې په خپل د طالبانو حکومت سمه د بشري مشکل بالته پیخي د نړیوالو راپورونو په اساس، اما دویم همدغه تیر کال 2023 کې تقریبا د 4.5 میلیارد افغانۍ د عاید ټولولو خبر ورکو، یعنی تقریبا په میلیاردونو ډالر دام جوړیږي. دوی دا پیسې خیر چیرته مصرفوي چې عام خلک اوس هم یو کیلو غوړو او بوري ته یا وړو ته د بیرونی مؤسساتو لپاره منتظر دي؟
اشنا صاحب ډیره مننه. یو خبره به داسې در وکړم چې زه خو خصوصا دغه راپور سره مخالف په دې یم، ځینې اکثره ساحو کې چې موږ خیریه بنسټ یا مثلا نورو بنسټونه چې زه یې پیژنم چې چېرته موږ هم ورځو سروې موږ خپله کړې ده، حتی پلټنه د فامیلیو یا د کورنیو موږ خپله کړې ده، هغلته موږ ورغلو خلک مو کتلی دي، د هغې فامیلونه هم کتلي، هغې نه وروسته موږ راغوښتي دي. بیا حتی که درته ووایم موږ سره مرسته شوې، داسې مرسته شوې چې زموږ امنیت ټینګ شوی دی، د نظم جوړولو کې موږ سره محلي حکومتونو همکاري کړې ده، موږ یې نازولي دو. په دغې کښې خو زه خپله چې کوم د خپل سترګو لیدلی حال درته وایم نو دېښ سره خو زه مخالف یم. باقي مانده یو خبره به دا درته وکړم چې موږ او تاسو په دې پوهېږو تېرو لسیزو یا تېرو حکومتونو کښې موږ ولیدل چې د دولت مداخله په دغسې حالاتو کښې دا باید ضرور وګڼو. ځینې ځایونو کښې داسې دي چې څو کسان راشي سره هغه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د افغانانو په نوم باندې مرستې راشي راټولې شي، دلته فقط یو شعاف وشي په عامه اصطلاح، دلته وښودل شي باقي هغه څنګه چې مناسبې وي هغه مرستې چې څه شی ښودل کېږي په میډیا کښې یا مثلا د دې په هغه ایمیج یا په تصویرونو انځورونو کښې هغه حقیقت کښې څه نه وي، نو خالي فقط وویل شي چې دومره مرسته موږ ته واضح کړه او دا یې فوټیج دي، هغه چې چا نه عکسونه یا انځورونه اخیستل شوي وي هغې هم خبر نه وي چې موږ ته څه راکول شي یا نه دي راکول شوي. نو په دغه صورت کښې زما په فکر باندې د دولت یا د حکومت مداخله څه نا څه ضرور وي. او پاتې شو نور چې کومې تاسو پوښتنې وکړې چې دلته د دوی چې کوم خپل عواید دي او دوی چېرته مصرف کړي دي یا کوم ځای کښې مصرفېږي، په دغې اړه خو زه داسې ډېر معلومات نه لرم ځکه زه دخیل نه یم. موږ یو
هدف مې دا و چې ولې په همدې خیریه کارونو کې د دوی دا کومک چې خارجي مؤسسې ته وایي چې دلته ضرورت دی دوی خپله ولې هلته کومک نه کوي چې خلکو نه مالیه اخلي اوشر اخلي پیسې ته اخلي اما بېرته ورته نه کاریز جوړوي نه سړک جوړوي نه غوا ورته اخلي نه ورته کوم بل کومک یا متشبسي کار تشبسي
کار. بالکل کار دا ده، په کار دا ده چې مالیه ټولول کېږي، باید د هغې په مقابل کښې باید خدمات وړاندې شي. نو امید دا دی چې کوم چارواکي کوم ورځ مېلمه کړي او دغه پوښتنې ترې وکړي باید د قوم نه
متاسفانه چې هغوی نه راځي بحث ته کنه مشکل هم دا دی
جنجال هم یست که هیچ وخت در
کنه په کار دا دی چې ښه کار یې کړی خو راشي دلته جواب ورکړي چې موږ دغه نه پیسې ټولې کړي او دغه کار هم
خبر شي.
ما در جریان همیشه در برنامه های متفاوت گفتمان خود از نماینده های طالبان بارها حکومت طالبان را خواهش کردیم که بیان و در بحث شرکت بکنن، ما به بسیاری وقت اونا قبول نکردن. بسیار خوب، بحث خود دنبال میکنیم با آقای عادل. جناب آقای عادل، در چنین شرایطی که کمک ها هم است، همکارم آقای آشنا بشر اشاره کردن به یک مسئله مهم که کمک های جانی به خصوص کمک های ایالات متحده میرسه، اما هیچ کاری بنیادی صورت نگرفته. در حال حاضر طالبان چی کاری را میکنن؟ چی گزینه دارن در این زمینه خاص؟
ببینین، مشکل اساسی همین رژیم فعلی که طالبا در رأس قدرت قرار گرفتن، این مشکل چند بود داره. اولی که اینا جوابگو در برابر ارگان یا هیچ مرجعی نه در داخل کشور نه در خارج کشور هستن. قانون اساسی وجود ندارد. قوانین دیگه مثل قانون جزا و اینها وجود ندارد. سارنوالی ها، استر محکمه و اینا همه بسته شدن و همه چیز اینا تحت نام شریعت زیر کنترل گرفتن و میگن ما مطابق شریعت عمل میکنیم. و این حساس وقتی که در یک کشور قانون وجود نداشته باشد، بازخواست وجود نداشته باشد، حکام وجود نداشته باشد، پس اینمی خودکامگی ها و اینمی خودسری ها باعث از این میشه که چنین مشکلات بنیادی و اساسی را مردم ما با گوشت و پوست خود لمس بکنن. از این لحاظ نه اجازه میدن که جامعه جهانی دست باز در قضایا داشته باشن. نصف پیکر جامعه را بانوان کشور ما تشکیل میدن، اینا خانه‌نشین ساختن. اجازه کار و فعالیت برای زینا دادن نمیشه، اجازه درس و امثال زینا برای زینا دادن نمیشه. از این لحاظ برای سازمان های بین المللی بسیار دشوار است که بتانه با دست باز مدیریت کنن مسائل. کار اساسی که باید صورت بگیره اینها بتانن در قدم اول طالبان را قناعت بدن که ما برای کشور شما، برای مردم شما میخواهیم خدمت بکنیم. پول بسیار گزاف و انگفت سرازیر میشه در کشور، اما متاسفانه کنترول از طرف این مراجع بین المللی صورت نمیگیره. دو علت داره، یکی که خود از اینا هم بیتفاوت هستن که پولی را که میتن باید جواب پس دوباره جواب بخواین، پس دوباره حساب دیگی بخواین، این هم نمی کنن. و دفاعی از او وقتی که کمک هم می کنن، یک قسمت اعظم از این کمک ها هنوز به افغانستان نرسیدم عیف و مایل میشه.
بله.
یک
مسئله دیگه هم از جناب آقای عدل به نظر ما که نظر شما رو در این زمینه میخواستم. خب جنگ در غزه، جنگ در اوکراین میان روسیه و اوکراین، این مسائل هم مصرف گزاف را کار داره که جامعه جهانی برای مردم در غزه، برای مصارف نظامی در اوکراین مصرف میکنن. شاید هم چی فکر میکنه که یکی از دلایلی که منشی عمومی ملل متحد هم ابراز نگرانی کرده است که جامعه جهانی دیگه چنان که باید توجهی نداره، برای اینکه خودشان در یک حالت دشوار اقتصادی کشورهای امداد کننده قرار دارن. نظر شما چی است؟
به این جای شک وجود ندارد. این جنگ متاسفانه تأثیرش نه تنها در همون جغرافیای است که جنگ در اینجا جریان داره، این تأثیر عزیز در سراسر کره زمین است. در این تحت فشار اقتصادی تمام جهان قرار داده. از این لحاظ این کشورها بیشتر توجه به دو مورد دارن، یکی که بتانن همپیمانای خود کمک اقتصادی و نظامی بکنن، یک بخش گزاف پول برای زینا مصرف میشه. مثلا اروپا و آمریکا و متحدین و همپیمانای زینا در دو بخش فعال هستن، برای اوکراین و برای اسرائیل. و یک بخش دیگه از جهان که گویا در یک سمت مخالف قرار گرفتن، اونا هم کمک های خود دارند و حدود بین یعنی دو مسئله. از اون لحاظ ما توقع بسیار زیادی هم از این کشورها نداریم که ما را کمک بکنن. اما توقع این میره که وقتی که شما چنین مشکلات در جهان احساس میکنین، باید برای حتمی از این معضله ها هم بکوشین، هم برای مردم خودتان در این کشورها سخت دشوار است، از لحاظ اقتصادی قیمت ها به اوج خود رسیده، مواد خوراکت حتی در بعضی کشورها دسترسی مردم به شکل فزاینده وجود نداره. از اون لحاظ این بهتر است از یک لحاظ، از یک جهت. از جهت دیگه این که وقتی که تعهدات در این کشورها برای ملل متحد دارن از لحاظ کمک های بشری خود باید به تعهدات خود پابند باشند. حالا ببینید امروز ملل متحد اعلان میکنه که کمک های عاجل برای مردم افغانستان در سال 24 3.06 میلیارد دلار است، اما تا ماه اپریل تنها 6% از این پول برای ملل متحد انتقال شده. این کشورها هم احساس مسئولیت در قبال مسائل ندارند، اما گذشته از همه موضوعات اگر چنین ادامه پیدا بکنه شاید که این کمک ها کمتر شده. اما تقاضا این میره که این کشورها یک توجه در ارتباط به این کشورهای مثل افغانستان و در جهان مثل ما کم نیست کشورها داشته باشند، علی اقل به شکل انسانی عمل بکنن، امین پول بتن تا مردم از گرسنگی
مننه عادل صاحب او مومن صاحب. منګه له ګروسته څو نورې پښتنې هم لرو، یو لنډه وقفه اخلو. زه لیدونکو نم هیله کوم چې موږ سره اوسی بیرته بحث ته راګرځو.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بیام ټول خره خلاص ته منګه څوک چې وست پروگرام سره وصل شوی دی په رادیو یا وری یا اوس په ټلویزیون پرده باندې ګوري یا په انټرنیټ آنلاین ګوري، یادونه کوم چې موږ په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسولو کې د نړیوالو مؤسسو باندې خنو غږیږو، خو چون دا بس ډیر پراخ دی او د افغانستان داخلي ستونزې ورسره مطرح کوو نو زموږ دواړه محترم میلمانه هر اړخیزه بحث کوي، هم په نړیوال بودی غږیږي هم په داخلي ستونزو باندې او په هغو امکاناتو چې د خیریه مؤسسو د خوانه ښه کارونه شوي هغه یادونه کوي. مومن صاحب، زه غواړم یو پوښتنه بله دا وکړم چې په دې نړیوالو مؤسسو کومکونو کې چې په مجموع کې د افغانستان په نوم باندې تقریبا 28 میلیونه خلک یادیږي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، یو که داسې وضاحت ورکوي که تاسو ته البته معلوماتي چون د افغانستان دننه استئ چې کم کسان د دغو بشري مرستو مستحق ګڼل کیږي، یعنی څه ډول شرایطو باندې باید اوسي چې هغې ته هغه مستحق وګڼل شي او دا کومک ورته ورکړي. دویم دا چې تاسې مخکې مې یادونه وکړه چې تر ډیره پورې مستحق کسان چې هغوی هر ډول مرستو ته ضرورت لري دا د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دي، معنی دا چې دوی ډیر دا د پرمختللي جهان د معلوماتو ته زر لاسرسی نه لري. دوی څه خبرېږي په څه ډول باندې مثلا دغه کومک ته خپل ځان کاندید کړي یا ورته راشي مراجع ورته وکړي او که مؤسسات د دوی په سیسي چې هلته یې پیدا کړي او دا کومک ورته ورکوي؟ دا پوښتنه ځکه کوو چې ډیر وخت شکایت دا دی چې یو څوک یا یو کور د 15-20 کسانو استحقاق ځان ته هر میاشت اخیستلی شي، اما یو بل فامیل چې لس کسیز یا اووه کسیز دی او ضرورت ورته لري حتی په 15 میاشتو کې هم یو استحقاق خپل نشي ترلاسه کولی.
بهترینه پوښتنه ده شنا صاحب. زما فکر باندې هر هغه څوک چې اول خو به داسې ووایو چې موږ کولی شو چې دغسې خلک چې کوم مستحق او ارمان خلک دي دا موږ په درې کټګوریو تقسیم کړو. اوله کټګوري خلک دي چې هغوی په کور کې سرپرست نه لري، مثلا ماشومان لري واړه دي تور سری په کور کې شته خو هغوی نسي کولی بیرون ته کار روزګار وکړي، صحیح ده؟ یو دا کټګوري ده. بل داسې خلک دي چې په هغه کور کې مثلا ځوانان هم شته دي خو ولې کار نشته دی، د کار په پیدا کولو کې دې ستونزه لري، کار نه پیدا کېږي ورته، ولې د کار خو په دې کور کې شته. درېیم ډول هغه خلک دي چې هغه په کور کې سرپرست هم شته دی، مثلا
ولدي معیوبین دي مثلا دی معلول دي نشي کولای چې دی تاسو کار ورکی کدی د کار په ساحه کې پراته هم یو ولې څوک کار نه ورکی چې ته معیوبه ته به څنګه کار تر سره کې نو دا چې خلک دا طبعا کوم فکر وکړو درې واړه دی اړوند دي ولدي کې باید موږ حق اولیت هغه چاته ورکو چې هغه کور کې هیڅوک نه لري لکه ولا کټګوري ما درته وویلې نو اصلا موږ او تاسو کدل ته وګورو یا مکتلی یا موریدلی یا زه په ساحه کې دلته داسې مسئلې دي چې ارتباطات ډېر مهم دي باید هغه کورنۍ چې څوک وپېژني یا فرض کړه د ارتباطاتو لري طبیعي خبره ستاسو په فکر ستاسو په خبره چې دی کوي چې هر میاشت خواړه ترلاسه کړي ولې هغه څوک چې څوک نه پېژني ارتباطات نه لري طبیعي خبره ده چې هغې به پاتې وي نو اصولا خو باید هغه کټګوري ته سړی ځان ورسوي چې کومې ما مخکې در یادې وکړو چې هغې نه ارتباطات لري نه څوک کور کې سرپرست لري او نه د کار قوه لري نو هغسې خلکو لپاره باید دغه مرستې ورسېږي دا په هغه صورت کې رسېږي اشنا صاحب چې کله موږ پلټنه وکړو کله موږ دغسې ساحو ته سفر وکړو یا په خپله چې کوم ټیمونه دي هغلته دوی د چا خبرې ته غوږ ونه نیسي فرض که یو سروې ته موږ ځو مثلا موږ درې نفره یا څلور کسه ځو موږ ځو د کلي ملک نه پوښتنه کوو که کلي ملک په دغه کلي کې زه ما ځان سره کښېنۍ ما ته وایي چې دا 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 لیستونه ما جوړ کړي دي نو که څوک لږ ذره خپل خدای نه وویرېږي او فرض که اقلا هغه وجدان ورته اجازه ورکړي چې یاره خیر ده که ته دې دغه خپل دوه درې کورنۍ په کښې ولیکي هغه مستحق هم نه دي چې دغه کلي بره سر کې مثال یا دغه احمد یا محمود خو هېڅوک هم نه لري دغه هم په کښې ولیکه خو اصلا مشکل دا ده چې دغسې مشکلات دلته دایي چې کلیو کورو اطرافو کښې لږ ستونزې هم موجودې وي نو د دغې په اساس باندې هغه خلک به پاتې کېږي نو ملک صاحب یا ټول ملکان دیم نه پکې چې هغه باید زه د دی مثلا دلته بدي خدای مکړه اعلان او تاسو سره شریک کړم اکثره پکې داسې دي چې ارتباطات او اکثره پکې داسې دي چې اکثریت یې ځان ته بیا دغسې مرستې هغه کوي نو اوس څه ناڅه یو څه ناڅه هغه پکې شفافیت منځ ته راغلی امید دا دی چې دغه شفافیت اقلا یو اتیا فیصده یو اویا فیصده ته ورسېږي بیا به هم موږ په دې اعتراف وکړو چې دا مرسته اړمنو ته رسېدلې ده
بله. تشکر جناب آقای الماس. آقای الماس یک نکته بسیار خوبی را اشاره کردن که در نقاط دوردست وقتی که خب گروه امداد رسان میرسن با مسئول ملک قریه یا ولسوال و اینا صحبت میکنن که اونا همون لیست تعیین شده را برشان میتن. بافت اجتماعی افغانستان یکی از مشکلات است که همیشه در وجود داشته و بسیاری موقعات بخصوص در چنین موارد یک مشکل خلق میکنه. از طرف دیگر اگر قرار باشه که کارمندان خارجی مؤسسه‌های امداد رسان غیر افغان این کارا را به پیش ببرن، خب طبیعی است اونا ماش میگیرن، اعاشه و اواته از اونا، زندگی از اونا یک مصرف بسیار زیاد را داره. این یک جنجال کلان است که شما چی فکر میکنید؟ چی اونه آدم میتونه این مشکل از سر راه این جریان امداد رسانی برداره؟
ببینیم مسائل داخلی افغانستان از هر لحاظ نهایت پیچیده است. متاسفانه ما شاهد هستیم که سالانه حدود 1,000,000 انسان که شامل شاید 300,000 یا 400,000 خانواده میشه، اینا به شکل پوچی زندگی میکنن، یعنی نظر به شرایط، نظر به اقلیم، نظر به مسائل اقتصادی، معضلات حقوق بشری، اینا از یک ساحه به دیگر ساحه پوچ میکنن. غیر از این که سالانه چقدر انسان دیگی که خارج از افغانستان یعنی پناهنده شدن در کشورهای همسایه رفتن که اونا هم نظر به جبر زمان و جبر همون کشورها مجبور میشن پس دوباره پس به افغانستان بیاین، از این لحاظ یک احصایی دقیق در قریه‌جات، در ولسوالی ها، در قرآن وجود نداره که مردم ثابت زندگی بکنن و یک لست باشه، یک احصایی باشه که به اساس از اون تقسیمات چه باشه. گفته شما دقیق است که اگر مؤسسات خارجی مستقیم به این مسئله اقدام بکنن، اونا واضح است که معاش خود را به اساس فیصله های بیرونی به دست میارن، که این پول بسیار گزاف است تا اینکه کمک شود برای مردم افغانستان. از این لحاظ طالب ها حکومت فعلی که قدرت در دست داره زمینه مداخله را طور مساعد بسازد که این مؤسسات بتوانند در داخل افغانستان هم از بخش بانوان برای خود امدادگرا و کمک رسانا را یا داوطلبانه یا به حساب یک مدد معاش محلی برشان تعیین بکنند و هم مردایی را که تحصیل دارند، درس خواندند و امکانات دارند از لحاظ مسائل لسان و اینا، اونا را هم امی چانس بدن که با این مؤسسات خارجی همکاری بکنند و برن به طرف خریجات و دهات و امثال جاهای دیگه که در اونجا ببینند که چی مشکلات است تا به مردم برسانند. از جانب دیگر تبلیغات باید صورت بگیره، مردم آگاه شوند تا آخرین نقطه مرزها که مردم آگاهی کامل از مسائل یا دسترسی به وسایل اطلاعات جمعی ندارند. در اونجا تبلیغات صورت بگیره که چونین سازمانهای بین المللی، چونین مؤسسات خیریه در کشور وجود داره که شما رو کمک میکنند، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از مواد غذایی و امثال از اینا بدان مراجعه کنیم. بیاییم بیشتر مردم در وضعیتی هستند که اصلا آگاهی از چنین کمک ها ندارن، نمیدانن که جامعه جهانی چی هست، کمک چی هست، امثال از اینا. این زمینه ها باید مساعد شود، راه پیدا شود. در غیر واضح هست که مردم در فقر و گرسنگی دائمی باقی میمانند.
بله، تشکر. تشکر جناب آقای عادل. تشکر
شما. عادل صاحب کور ودان یو امداد د بحث موضوع ده تر ډیره پوری چې بشری مرسته چې د افغانستان سره کیږي دا یوازې هغه خیریه مواد نه دي چې لکه خوراکي توکي منګ یاد کړل یا درمل دي یا نور څه ضرور، بلکې ځنې داسې فعالیتونه دي چې پاغې کې خصوصي متشبثینو ته زمينه سازي ده چې ځنې کارونه ایجاد کړي یا حرفوي زده کړي او کې یا ځنې تعلیمي برخو کې کومکونه کیږي. مومن صاحب غوښتل مې هم دا پوښتنه تاسو ته راځي کوم چې په دغو بشري مرستو کې چې ډیره برخه یې د اجتماعي کومکونو لکه د تعلیم یا د صحت او په دې برخو کې مصرفي، څومره هغو ښځو دپاره د کار زمینه جوړه شوې یا کومک ورسه شوی دی چې هغوی تعلیم لري، تحصیل لري، اما د نظام او د حاکمیت او د خپل اجتماعي رول او نقش نه منځوي شوي دي، نن په کور ناستې دي. دوی ته څومره معلومات لري چې څومره دغه کومک رسیږي یا د دوی د علم او پوهې نه چې دوی درلودله بیرته ته اجتماع دپاره استفاده کیږي یا زمینه سازي ورته کیږي؟
اشنا صاحب له هر څه مخکې باید زه یو خبره یادوري دا وکړم چې البته یو غوښتنه د خیریه نهادونو یا د مثلا د بهرني موسساتو هغه چې غواړي افغانستان کې مرسته وکړي یا خلکو سره کومک وکړي، زما په فکر باندې څومره چې ما مطالعه کړې ده، څومره چې ما کتلي دي، زر کسه یا زر فامیلو ته د خوراکي موادو پر ځای یا مثلا هغه مخکې د ورور اشاره وکړه چې د مهي نیولو پر ځای د مهي خوړلو پر ځای د نیولو چل ور وښيي، لس کورنیو ته د اساسي بنیادي کارونه جوړ کړي، نو دغه د زرو کورنیو ته خوراکي مواد یا کڅوړه یا پیکیج ورکول هغه نه دا بهتره دي. زه به درته یو ژوندی مثال درکړم. په کونړ ولایت کې یو ورور دی، ما ته میسیج وکړو، زنګ یې وکړو، پیغام یې پرېښوده چې ما په تیر نظام کې دواړه پښې په ورنونو کې یو لاس په مټه کې ما دا هر څه ختم دي، زه فقط یو لاس لرم او زما ته یو فقط یو دوکان جوړ کا، نو زه ځان خپله چلوم. خو زه ورغلم د هلک څه ما وکتل، د فامیل هر څه دته ورپغاړی و. دغه لپاره ما د 100,000 افغانیو یو دوکان جوړ کړ، هغه دوکان ورته ونیوه، باور پرلا وکړه. زه د درې میاشتو وروسته تللی یم، د هغه دوکان سرمایه 3.5 لک افغانیو ته پورته کړې وه. ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه فقط وچته پورته کولو ته اړتیا لري، لاس نومونی ته پورته کړه، هغه نور خپله حرکت کوي. ولې بدبختانه انجوګانو، خیریه بنیادونو دا خل دومره بد روغ دي کړي دي چې هیڅوک، تاسو به کابل کې شهیدان یې اکثره لاسګاډي لاسو کې په ځای دی چې دوی منډۍ ته ورسي، منډۍ کې کارو کې دی، د عمومي میدانوي په سړک باندې ناستې، په منځ کې په خپل لاسګاډي کې دی ناستې، فقط سترګې دی ته نیولې چې څوک راشي لس روپۍ ورکړي ورته. مخکې لس شل کسه اوس دا تعداد سلهاوو ته رسېدلی، منډۍ کې به ته لاسګاډي والا څوک پیدا نه کړي. عمده لامل یې څه شی دی چې موږ اکثره موسسات، اکثره زموږ متشبثین یا مثلا سرمایه ګزاران دغسې خلکو ته دوی ته لسل ورکه یا مثلا دوی ته خوراکي مواد ورکه، دوی ته دا ورکه. زما په فکر باندې دغه کلتور او دغه رسم او رواج که زمونږ د ټولنې څخه ورک شي، نو زه باوري یم چې هر سړی لږ ګره مشکلات سختي تېری شي، هغه ځان ته یو کار روزګار زمینه مساعده ولی شي، او داخل چې دي تکړه دي
ولې لک پښکول لک دی ته لاس ورکول. ما غوښتل مومن صاحب که د ښځو د فعالیتونو باره کې معلومات ولري، پروا نه کوي که نه لري کوم حتمي نه ده، خو که ولري ما غوښتل چې لږ زموږ اولیدونکو ته به معلومات
اکثر هغه خویندې چې هغه تعلیم درلوده یا مثلا تحصیل کړی دی په اوس حالاتو کې ځینو ځای کې زه خپله یو مخابراتي شرکت کې کار کوم، زمونږ چې څومره زه خپل امتحان کې کار کوم، زمونږ چې څومره همکاران وي، زمونږ سره کوم کولیګز وو د اوناسو طبقې زنانا هغه اوس هم کار کوي، مثلا کې راځي بولې بخښونه جدا دي خو ټول راځي، او ځینې چې په هغه اطرافو کې مثلا په کور ناستې دي چې هغې تحصیل زه لږ دومره معلومات لرم چې هغې اوس هم په خپلو کورونو کې درسي صنفونه لري، انجونې ورځي هغې ته د قرآن درسونه او سره نور درسونه حرفوي زده کوي، دا اوس هم د فیس په بدل کې هغې لګیا او د کار کوي، ماشومان ته درسونه ورکوي، حتی ځینې اکثر
یک سوال داشتم جناب آقای الماس، بساز گزارش ها گفته میشن که بانوان خانما دیگه اجازه کار ندارن، شما فرمودین که خانمایی هستن که در اداره های مختلف کار میکنن، در این مورد اگه وضاحت بده بفرمایید.
دست نده دوست، من مخی در طویل زه پا یو مخابراتی شرکت که کار کن امتین افغانستان تا سوی طول پیجنه، دوست زمون سر جه سمره هم کارانی زمون ویده فیل حل پار اغی وجودی دی دفتر ترازی روزمره خپل کارونو ته راځي، من خدای ما خو په دغه اداره کې تقریبا زما یوولس کاله کېږي زه هم کار کوم، اوس پورې ما نه دي لیدلي، خصوصا په دې نوي تحول سره روزمره دی راځي خپل کار ته راځي، موږ ورسره روزمره په کمیونیکیشن کې یو، ایمیل ورسره کار کوو، نو نه پوهېږم چې خلک کوم خوانه وي، کېدای شي ځینې وزارتونه وي، دا اوس زه لږ معلومات لرم، ځینې وزارتونه کې مېرمنې شته دي راځي، ولې ځینې په کور کې ناستې دي، هغې ته معاشات ته تنخواه ورکول کېږي.
تر ډېره پورې د آصفي صاحب هم پوښتنه په دې مورد ده چې د دولت په دستګاه کې په دولت په عمرو کې ښځینه کارکوونکي دومره نشته یا بیخي کار ورته نه ورکول کېږي، نظر خصوصي سکتور کې چې تاسو ایم ټي این یاده کړی یا نور شرکتونه که اوسي، ممکن خصوصي سکتور کې یا دغه شخصي متشبثین یو نیم ځایونو کې ښځو دپاره لکه قالین بافي ده یا نور لاسي صنایع دي، دوی دپاره د کار زمینه جوړه کړي، اما دا حرفوي زده کړې دي، حرفوي کارونه دي، تر ډېره پورې علمي قدرونو او هغه د سیاست برخه کې دخالت نورو اجتماعي عمرو کې چې ښځو ضرورت دی هغې دپاره یادونه شوې وه. په هر صورت سره زموږ وخت څو شېبې نورم پاتې دي، خو یوه پوښتنه که آصف صاحب اجازه یې مطرح کولی شو، هغه یوه دا ده چې په مجموع کې دغه د کومکونو مسله موږ چون د پیل نه د بشري کومک په نامه باندې بحث پیل کو، او د نړیوالو د مؤسساتو د خوانه کومکونه هم یادول، دا برخه موږ ډېره مطرح کړله، اما تر دې یوه ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې دغه مؤسسات د یو حکومت سره په کوم نوم باندې کار کوي، دا پوښتنه ځکه کوو چې د افغانستان کې موجوده حاکمیت د نړیوالو ټولنې د خوانې رسمیت نه لري، نو دغه مؤسسات په کوم صلاحیت یا په کوم جواز باندې غواړي چې هلته کومک وکړي؟ دا غواړم یو حقوقي مسله ده، زه کوم چې که تاسو نه یې واورو، چې تاسو په خپله د قمر بنسټ یو مسؤول اصلي چې هلته افغاني مؤسسه ده، تاسو ته به لږ څه وضاحت نورم. یا مومن صاحب
اشنا صاحب محترم، من خپله خو دلته طبعا یو قانون شته دی، من خپله وزارت عدلیې سره اکثره موسسات خیریه بنسټونه د عدلیې وزارت سره ثبت راجستر دي، هغې ته خپل کلنی راپور، هغې ته خپل کلیرنس ار څه غي تور کیزنی بیا دی
خو هغه خود خیریه مؤسسو قانون او د احزاب قانون لغو اعلان کو،
د خیریه مؤسساتو قانون هغه د هغه لغو کړی نه دی، نو همدارنګ ځینې مؤسس خیریه بنسټونه دي چې هغه د اقتصاد وزارت سره ثبت راجستر دي، هغه ته راپور ورکوي، کلنی راپور ورکوي، ورته مثلا د کال څلور روبو کې راپورونه موږ ورکوو، ورته د شفافیت مسله هم ماشاءالله ډېر ښه
وخت
دی ناسته یې موږ سره شته ده، حتی په ځینو مواردو کې چې په کومو ولایتو کې موږ مشکلاتو سره مواجه شو، فرض کړه ځینې ستونزې پیدا شي، موږ دوی سره مستقیما هماهنګي کوو، او بیا دې حتی رسیدګي راته کوي، نو ځینې برخو کې موږ سره ډېر کومک همکاري کېږي، او بیا ځینې موسسات داسې دي چې مثلا فرض کړه قمر بنسټ د ځینې خارجي موسسات سره لکه اسلامیک ون امه شو، اسلامیک اوسس شو، پینیا بیل کاناډا، یو ایس ای، دغه ځینې موسسات دي، بهرني موسسات دي چې هغې سره موږ په هماهنګي باندې هغه د پروژه منګې دلته ورته تدقو د دې ته موږ راپور ورکو هر څه. نو دا هغه مستاتو چې مخکې به سوریه او په عراق او په بنگلاديش او په ځین نورو هیوادونو کې فعالیتونه کول اوس مو هغه مخ الحمدلله دلته را وړي قمر بنسټ په تور طریقه باندې یو خارجي مستدا اسلامي کومه او بخې اسلامي کوسس تقریبا یو سلو شل دانه مساجد موږ جوړ کړی دا په افغانستان کې همدارنګه فامیلونه سب سپانسر کی په نامه دی ون امه موږ یو مستلرو یو پروګرام مې موږ دلته مخته ولو زیرو هنګر په نامه باندې سل یتیمان دي د هغې کورنۍ میاشتنۍ چې کوم مصارف دي هغه موږ په غاړه اغېستې او بیا دوی مو حرفوي زده کړو ته ځینې مثلا کمپیوټر کورسونه وایي ځینې سیدي نجاري کوي ځینې فرض کا آینګري کوي د دوی په خوښه چې کوم هغه کوي نو هغه ورته موږ مخته ولو د دوی چې کوم کور مصارف دي هغه موږ په غاړه اغېستې.
بلا تشکر آقای الماس. فقط دقایق آخر برنامه است، من میخواستم از آقای عدل این مسئله را مطرح بکنم که ما در آستانه سیومین نشست سازمان ملل متحد در دوحه قرار داریم که دو در مورد افغانستان صحبت میکنن. چه فکر میکنین که نهادهای بین المللی، نهادهای امداد رسان مستقل چگونه خواهد دانستن مسئولیت بشری، وضعیت بشری را از نجات بدن؟ فقط یک کوتاه صحبت کنین.
بله، این نشست قرار است در دوحه صورت بگیره و مقدمات از این هم تقریبا ترتیب شده. یک تعداد از کشورهای
سوال میکنم در گوش
کانادا، آلمان، فنلند، سویدن، سویز، ببخشید دنمارک، ترکیه، امثال چند کشور دیگه هم در این نشست حضور خود داشتن و تعهدات در ارتباط با مسائل افغانستان دارند. احتمالاً که نماینده طالبان را هم دعوت بکنند یا در نهایتش مسئولین هلال احمر افغانستان را دعوت بکنند که به این دلیل نشست در دوحه اشتراک بکنند. فدراسیون های بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی هم دیر اشتراک خود داشتند و امیدوار هستیم که این کشورهای اشتراک کننده خودشان در قدم اول امی کمبود مالی پولی که ملل متحد یعنی 3 میلیارد حداقل اعلام کرده این رو بتانند پورا بکنند و امی کشورها باعث شوند که تشویق بکنند کشورهای دیگه جهان که اونا هم دست کمک خود به طرف افغانستان دراز بکنند و به اصطلاح امو وعده ها و تعهداتی که دارند اونا را عملی بکنند و مقدار پول بسپرند تا خط مثال که حداقل همین 28 میلیون نفری را که در فهرست کمک های بسیار عاجل بشری قرار دارن بر از اینا کمک ها برسه. و ما امیدوار هستم که طالبا هم یا از طریق هلال احمر یا از طریق بعض مؤسسات دیگی اجازه بدن که سازمان های بین المللی، کمیته های امداد رسانی با دست باز همکاری بکنن در مسائل داخلی افغانستان و این کمک ها با مساکینش.
عادل صاحب ډیر وخت خبره کې مداخله کوله، مننه. کور ودان ستاسو د وضاحت نه وام چنان د مومن صاحب د حضور نه چاغم په ټلیفون موږ سره وصلو دا یو ساعت تقریبا او اوریدونکو او لیدونکو زمنګ بحث تقریبا هم دلته پای ته رسو په دې هیله چې افغانستان کې کم راستي کیږي مستحق خلکو ته ورسول کی.
با تشکر شفافیت. بله، با تشکر از جناب آقای عادل و آقای الماس مومن که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. برنامه های ما هم چنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که آقای محمد احمدی او را گردانندگی میکنند. با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سرجیو است.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر تورنتو.